ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د ورځې 12 بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې زه اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم و باورې چې د افغانستان مالی وزارت د کورنۍ او اوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو خو له هر څه وړاندې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان هوایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دغه ډلې یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. د خبرونو تفصیل د بغلان امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د غړي ډلې یو شمېر مهمو کسانو په ګډون لس تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سری نن په پلخمري کې وویل چې نښته تېره شپه وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز پلخمري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه.
آنان ما با تمام موقعیت هایی که دشمن عملات را اندازی که تانستم به ازای خدا حمایه بکنیم، پرسنل کمکی رزرفی را اعزام بکنیم، در همه جا تانستیم دشمن را حق برانیم. 10 تن کشته است و 11 نفر زخمی دارند در عملات امشب.
نوموړي دغه راز ویل افغان ځواکونه وتوانېدل چې حمله په شاوتن بوي خو تاییدوي چې په نښته کې 2 افغان سرتېري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره خپره شوې ویل شوي چې تېره ورځ ناوخته د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې 3 بریدونه شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په دغو بریدونو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. اچین د په ننګرهار کې د داعش یو قوي مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې لزګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې تنظیمونکي وایي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی یې مظاهرې ته اړ کړي دي. مظاهره کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د دوی ستونزو ته رسیدګي ونه شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. دا مهال د روغتیا په لزګونو خصوصي مرکزونه په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې فعالیت کوي چې ځینې د بهرنیو ډاکټرانو په لرلو سره ویل کېږي د حکومتي روغتیایي مرکزونو په پرتله توت بازار لري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیره افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر فرید زکریا وویل چې شاوخوا 1,40,000 افغانانو ته به د هویت د نویو کارتونو د ویش کار له راتلونکې میاشتې پیل شي. افغان سفیر وایي چې د افغانانو د نومونو د ثبتولو لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د یوې خصوصي کمپنۍ له لورې په دوبۍ، ابوظبي او شارجه کې شپږ مرکزونه جوړ شي. دا هم د سیمهونو لري څو خبرونه. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پادشاه نن همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلوري حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نمونه څرګند کړی شوي نه دي. د سعودي عربستان یو 80 کلن پادشاه د کورنۍ امنیت او اقتصاد لپاره نوي وزیران تاکلی دی. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن عیاف د شهزاده متیب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سوریه په دیر الزور ښار کې یوې موټري بمي چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا پیښه یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مرکز و. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون شنبې د چاودنې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمېر اعلان نه کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلی الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې و سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې وکړو چې د 1941 میلادي کال د ډسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لرې ختیځ 5 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لور وخوځید. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قراویشتونکو توغندي ازمویلې او اټومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې تمه لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ترامپ نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا د هوایي ځواک اډې ته د رسیدو مخکې وویل فکر کوي چې له پوتین سره به وویني. د همداراز وویل چې د شمالي کوریا په اړه د پوتین مرسته غواړي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د شمالي کوریا په مسله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمیر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کېږي چې ښایي دواړه مشران دوه په دوه خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وخت 12 بجې او شپږ دقیقې. زه اکرام الله اکرام او د په تخنیک برخه کې را سره رامین کاکړ دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. وړاندې په خبرونه کې اوري چی د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې د افغانستان کورنی عواید په 50% لوړ شوې دي.
By the end of this fiscal year our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014.
په همدې اړه د ولسی جرګې له یو غړي سره هم غږیدلې یو.
پدې کې هیڅ شک نشته چې د وزارت مالیه ملي عواید یا خصوصا ګمرکي عواید د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي. یعنی ګراف کچه مخ پر لوړ روانه ده.
په نړیوالو مسلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلیمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلیمان د واک ته ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي له خپل دندو لري کړی دي. د کابل چاپ او رسپانو ته هم کتن لرو او د خبرونې په دوهمه نیمای کې نور بس ته ژوندۍ خبرونه لرو چې حدیث پردیس یو وړاندې کوي. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د 2014 کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د افغانستان کورنی عواید په 50% لوړ شوې دي. خغلی حکیمی نن د او سی بی یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ په نهمه ناسته کې وویل هڅه کوي چې قرار قرار د افغان امنیتي ځواکونه د ملي بودیجې څخه تمویل کړي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازي ریچارډ ریلی هم خبرې وکړې. بي ویل فساد د افغانستان د امنیت لپاره ستر ګواښ دی او د افغانستان لپاره د امریکا مرستې سپین چک نه دی بلکې په شرایطو ولاړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د غونډې ته ورغلی او اوس را سره په سټډیو کې دی. پردیس صاحب ستړی مشي کمیره بنیو کې د همدې غونډې او ناستې نور جزئیات اوریدونکو.
بلې اکرام صاحب سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې بلې نن د او سی بی یا د بهرنیو مرستو د همغږۍ نهمه ناسته وه په د افغانستان دفاع وزارت کې د غناست یعنی اته د دینه مخکیاته داسې ورته ناسي نور هم شوی وي. د دینه ناسي هدف دا دی چې بهرنۍ مرستې څنګه سره لا ډیره همغږي کړي او په مشخصه توګه د امنیتی سکتور په برخه کې چې د افغانستان دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست د دغه ځواکونو د لا تجهیز او د مالی تمویل په برخه کې کوم مرستې چکیږي دا باید لا خې همغږي شي. مالی وزیر کلیل حکیم اکیډمی په دغه ناست کې ګډون کړی او په تفصیل سره د تیر یو کال راهیسې چې په افغانستان کې په مشخصه توګه د مالی وزارت اړوند یا د اوایدو د زیاتیدو په برخه کې کومې لاسراوړنې موجودې وي هغه به تشریح کړي او د ویل چې د افغانستان د اوایدو زیاتوالی ځکه خورا مهم دی چې د دغه ناست البته یو هدف هم دا و چې څنګه کېدی شي چې افغان ځواکونه د افغانستان له ملي بودیجې څخه دوی تمویل شي د ویل چې په البته تر 2014 دغه روان کال تر پای به د افغانستان په وایدو کې 50 سلنه د 2014 کال په پرتله د زیاتوالی راشي او تقریبا 15 میلیارد افغانۍ یعنی د افغانستان له ملي بودیجې څخه د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې یعنی د پیسې دوی ته بیلې ورکول کیږي چې د خاغلی حکیمی په خبره د خورا یو مثبت ګام دی نو خدای چې په دې برخه کې د خاغلی حکیمی د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وګورو
by the end of this fiscal year our revenue collection will be 50% higher than it was in 2014
بل اکرام صاحب د امریکای د افغانستان د پوزي ماموریت لپاره د امریکای استازي هم خبري وکړي ک وخت وی چې د پاغي رابطم د ریچارډ ریلی هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکای مرستې لکه څنګه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې مرستې به دوام کوي خو په شرایطو ولاړ دي د هم ویل چې د افغانستان لپاره د امریکای مرستې سپین چک نه دی په شرایطو ولاړ دي خپل شرایط چې یو عمده لوی شرط د فساد پر وړاندې د مبارزې مسله یاد کړه او دا مسله هم یاد کړه د ویل چې په افغانستان کې لا هم فساد د امنیت پر وړاندې یو تهدید دی او سپارښتنه دا و چې په امنیتی سکتور کې باید جدي اصلاحات رامنځته شي مشخصه توګه دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته اشاره وبلې
ډیره زیاته مننه پر دې سب کور مودان واقعا دا مهمه مسله ده چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د افغانستان په خپل اوایډ باندې دوی سمبالي کی دا ډیره زیاته مهمه مسله پام دی موضوع کې پاتې کې ګدرنو وريدونکو د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي وای کچيري حکومت د ګومریکي اوایډ دراټولولو او د زمکي لاندې زیر مو د کیندلو په برخو کې جدي پاملرنه وکړي کولای شي چې تر راتونکو سو کلونو پر پوره پر ځان بسیا کړی دغه کمیسون غړي خالد پختون ازادي رادیو ته ویلي حکومت ته اړتیا ده تر څو پر ځان د خود کفایت لپاره له فساد سره جدي مبارزه وکړي په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي له خغلي پختون سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د مالی وزارت د 50 سلنه بودیجې د زیاتیدو په اړه پختلې دي
پدې کې شک نشته چې د وزارت مالیه ملي اوایت یا خصوصا ګمرکي اوایت د تیرو دوو کالو یا زیات څخه مخ پر لوړ روان دي یعنی ګراټ کچه مخ پر لوړ روان ده او دا چې دی کولای شي او خپل دا پیشنهاد کړی دی چې موږ به د امنیتی سکتور کې کومک وو او د هر کومکونه چې په امنیتی سکتور کې روان دي د هغو په کایش شبکې دواله کې موږ غواړو چې خپل عاید مخ ته کو فکر کوم دا یو ډېر نیک نظر دی لیکن اساسي ستونزه دا ده چې په ټول امنیتی سکتورو کې کڅوړه وزارت داخله ده کڅوړه وزارت دفاع ده فساد دی بستر دوره وجود لري ډیر وسیع فساد وجود لري دوی که واړي چې واقعاً خود کفا کې خپل زبر پښو ودري نو په ګمرکاتو او په امنیتی سکتور کې دي فساد ورکی او د تاریاکو په مقابل کې دي عملی مبارزه شروع کی در هغو چې دا دوی پدیدې په افغانستان کې موجود وي چې یو فساد دی او یو مواد مخدر دی زه فکر نه کوم چې نه امنیت په سید ول افغانستان دراسي او نه چې د افغانستان حکومت د خود کفایي خواته جدي قدمونه واخیستلای شي هر وخت چې دا دوه پدیدې ورکس ولی زه کاملا اطمینان درکوم چې هم امنیت به تر کیږي او هم افغانستان پر خپل پښو دریش
بله که چیرې افغانستان په ځان بسیا شي پر اختیا هم افغان ځواکونو سره به څومره مرسته وکړي
زه دا یقین لرم چې افغانستان واقعا خود کفاسي چې خپل ملي اوایت 100% راټول کی د تریاق په مقابل کې خپل مبارزې ته وسعت ورکړي نو تریاق به مخالف ورکړي او فساد نه فساد یا شفافیت به زموږ ملي زموږ امنیتی سکتورونه مخ پر بهبودی روان کی او خپل به پر خود کفا پر خپل شو ودریږي چې دا خپل هم دې ته مورال ورکړي هم قوت ورکړي او هم د جنگ په ډګر کې د مخالف مقابل کې په ډېر جرأت سره جنگ وکړي
نو افغان حکومت څومره توانیدلای چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
دوا برخه لري فساد ورکیدل، یوه عملی برخه ده چې دوی د فساد ځایونو چې الته فساد وجود دی هغه د منځ یوسي او کوشش وکړي چې په ګمرکات کې شفافیت د ټکنالوژي په توسط د پاک خلک په توسط په وجود راوړي. دوامه برخه خپل په مملکت کې د هر ادارې کې د مجازات او مکافات قوانین دي. متاسفانه په افغانستان کې څوک بیره نه لري که څو واقعاً دوی مجازات تطبیق کړي او مکافات خلکو ته ورکړي چې خلک تشویق شي او د ګناه په مقابل کې مجازات وویني. زه کاملا مطمئن یم چې دا خپل 50% لږوالی راولي په فساد کې. په چیرې شپارس کال کې ډېر لږ کسان مجازات کې دلیږي چې هغه هم تر سمبولیک شکل لري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی خالد پښتون مو اوریده چې په کابل کې زموږ د همکاري نجی ساپي سره خبرې کولې.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم نړیوالې موضوع ته ورزو. پر نړیوالې موضوع کې به تاسو اورئ چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلیمان د دې هیواد دوه جګپوړي چارواکي له دندو لری کړي او پر ځای نور کسان ګمارلي دي. سعودي حکومت همدارز یو شمیر پخوانی او اوسنی چارواکي د فساد تورونو په خاطر توقیف کړي او تحقیقات لري کوي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل د پراګ لاستډیو څخه را سره په مستقیم تماس کړي. تکل سپتا ته هرکلی او خراغلاس ک پیل لدینه کوچی د لریشیوی مهم چارواکی سوق دی او جرم یې سره
مننه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د کورنی امنیت او اقتصاد د دوه مهمو څوکیو لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. پاچا د فرمان لمخې چې العربیه دولتي ټلویزیون خپور کړی، خالد بن نایف د شهزاده متعب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد د وزیر پر ځای ټاکل شوی. شهزاده متعب مخکې لدی چې 22 کلن شهزاده محمد ناڅاپه د سعودي د ولیعهد په توګه وټاکل شي، د ولیعهدۍ لپاره له ډېرو مخکښو کاندیدانو څخه و. نوموړی د پخواني پاچا عبدالله د کورنۍ وروستی ژوندی غړی دی چې د سعودي عربستان د قدرت په جوړښت کې مخکښ رول یې درلود. د فرمان له مخې همدراز د اقتصاد مرستیال وزیر محمد التوجیری د عادل فقیه پر ځای د وزارت د وزیر پر مقام ټاکل شوی دی. البته سعودي پاچا نن دا اعلان هم وکړ چې د سلطنتي کورنۍ 11 شهزادگان او 2 پخواني وزیران هم د فساد د هغې نوي کمیټې لخوا نیول شوي دي چې مشري ولیعهد محمد بن سلمان کوي. د چارواکو په رسمي اعلانونو کې د توقیف شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو یو سعودي مقام وروسته ویلي دي چې په دې ډله کې سعودي میلیاردر الولید بن طلال او د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم الاسف هم شامل دي چې اوس مهال تحقیقات لري. کېږي اکرام صاحب
تکل صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې بدلونونو احتمالي عواقب بسوي قدر ته وایي؟
په یو تازه راپور کې د سعودي عربستان د مالیه د وزارت لخوا چې شیبه مخکې خپور شو یو بیان خپور شو، او په دې بیان کې ویل شوی دی چې د وروستۍ پریکړه به د سعودي په شاهي کورنۍ کې اعتماد زیات او د قانون حاکمیت پراخ کړي. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې مخکې مانوم واخیست ویل دی چې غواړي د هیواد د 2030 کال د تصور په نوم د اصلاحاتو د یو پلان لمخې بدل کړی او بدلون پکې راولي. د دې پلان لمخې به په سعودي کې ځینې افراطي قوانین لري شي او همدارز اقتصاد به د تیلو پر بنسټ له ولاړ دودیز حالت څخه د نورو فعالیتونو خواته پر مخ ولاړ شي. په دې وروستیو اقداماتو کې په خبرونو کې تاسو واورېدل چې سعودي عربستان ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړه، او همدارز تقریبا یو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې خځې کولای شي په ورزشي سټډیومونو کې د لوبو نندارې وکړي. یعنی پخوا سټډیومونو ته د میرمنو پر تګ بندیز لګېدلی و، خو اوس دوی ته اجازه ورکول کیږي چې سټډیومونو ته ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سارونکو په باور د سعودي د پاچا نوي اقدامات ښایي د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان د واکمنۍ ستنې نورې هم ټینګې کړي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکل چې په سعودي عربستان کې د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیا احمد ځای وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لورې پرون د اقلیمي بدلون پروژه پرانیستل شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې په تطبیق سره سبان د وزارت کسانو ته د کار زمینه برابرېږي چې 50% به ښځې وي. ښاغلی راشد وایي د اقلیمي بدلون پروژه تر راتلونکو 5 کلونو پورې د ننګرهار په بهسود، کامې او کوز کونړ ولسوالۍ کې عملي کیږي. د دغه پروژې هدف د اقلیمي بدلون په اړه خلکو ته عامه پوهاوی دی. د پکتیا په مرکز گردیز کې نن د حلقوي سړک د جوړېدو سروې پیل شوه. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نذیر عالم یار نن وویل چې دغه حلقوي سړک په جوړېدو سره ترانزیتي موټرونه ښار ته نه داخليږي او د همدغه سړک له لارې بهر او نورو ولایتونو ته ترانزیت کوي. ښاغلی عالم یار وایي چې په دې سره د ترانزیت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرېږي.
دا د خوست د پټان لاره، د غزنی لاره، همداسې د پکتیکا لاره چې کومه لارې راځي د دې سره دا سړک ورسره نښلول کېږي او موټر په دغه سړک ځي، ښار ته نه داخلېږي. دا
په گردیز کې دغه حلقوي سړک د فوایدامي وزارت له لورې تر ډیزاین او سروې وروسته جوړېږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1,180 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1,180 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 55 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 648 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو اورې کواړې. دا او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه هم تعقیب کړئ. نو پته مو ده www.azadiradio.org. ته ورزګان بي ځای شوی کورنۍ وای چې د ژوند سخت شرایط تیروي. دوی وای د ژمي پر رسیدو تر شنه اسمان لاندې ژوند تیرول سخت دی. باید افغان حکومت یې د سرپناه او د ژوند د لومړیتوبونو اسانتیا او غم وکړي. په ورزګان کې زموږ خبریال شریف الله شرافت د دې بي ځای شوو کورنۍ او تر کورونو ورغلي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
لیوی خوا جګړو په مخه کړي او لبلی خوا ژمی پر رسیدو دي، خو ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. دا په ورزګان ولایت کې د جګړو له کبله بي ځای سوي کورنۍ دي.
امید کېږي چې غم جر سوي او راکدا شنې یو علاقه یې کښنی چې مان را پسې ده دا دایمه ټپس ولما.
دا ژغ د 15 کلنې ضربي بي دي چې د ورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ څخه جګړو را په مخه کړي، چې اوس د ترنکوټ په ښار کې په یو زاړه نړېدلي کور کې شپې او ورځې له خپلو بچانو سره تیروي. زربیبي د خپل نوم اخیستلو نه ډډه کوي، خو دلته یې موږ د زربیبي په نامه یادوو. زربیبي وایي جګړو ورته یوازې مالي زیانونه نه جاړولي، بلکې خاوند یې هم ترې اخیستی او دا یې هم ټپي کړې ده. د دې ځوانې مېرمنې همسا په لاس کې او هره ورځ د خپلو بچانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو په لټه کې وي. دا وایي د کورنۍ ټول مسؤلیت اوس ور د غاړې سوی او اعتماد یې په غاړه کې لوېدلې دي، خو دا ورته د ډوډۍ پیدا کولو توان نه لري او هره ورځ په ښار کې فکر ټولوي او خپلو اولادونو ته د یوې شپې ډوډۍ برابروي. زربیبي وایي دولت ورسره تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي، خو اوس ورته خواس کوي چې لاسنیوی دي وکړي او مرسته دي ورسره وکړي.
امید کېږي چې غم جر سوي او راکدا شنې یو علاقه یې کښنی چې مان را پسې ده دا دایمه ټپس ولما. سړی مې شي یو کښنی اعتماد مې را پاتې ده علاقه د ماښام ده لرو دغنی اوس علاقه لرو دای ټپس ولو په جنګ کې چې جنګ را باندې رالی موږ په مابینځ کې موږ ټپس ولو کښنی یالونه مې را پاتې شوه. اوس یې دولت نه کې کومک راسره وکړي دا یالونه مې خواسته سره خو چکې په یوه جوړه کې مې راایستلي دي.
د زربیبي په څیر نور هم جګړو ځپلي او ځورولي دي. نکی بولا چې د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله د ترنکوټ ښار ته راغلی وایي کورې په جګړو کې وسوځل سو او د کورنۍ غړي هم پکښې کې ووژل سو. نکی بولا وایي چې اوس د ترنکوټ په ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. وایي د کور د کرایې پیسې نه لري، خو وایي د کور خاوند یې په څو ځلې پرته له اجازې په کور ننوتلی چې زما د کور کرایه راکړه. د ده په خبره چې دی له مجبورې د یوې ورځې او بلې ورځې وادي ورکوي.
دا سره ما 5000 کال دا نیولې ور په میل کړی د ورځې لري یا سو ورځې د بازار خپل په سر دروازه پورې راخلا وایي خو زم سایم نه لري چې وایي دا پیسې ونه راکا او روخه وکړه. نو خص پک وزات پدې چې داس نو اسرائیلر نو دغه هغه شی دا یو جاکټ ګولاد یا ته بارا دا ګور سره کوم سره ار پسای نو کدو پېږي په ما باندې یار سره کړي نه ما سره څنګه خپل سره
زربی بیا اون کې بولا دا خبرې پر داسې محل کوي چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې لکیرونیم کال راځي افغان امنیتی ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي چې د مسلینو په خبره د یادې جګړې زیان په سلو کې شپېته سلنه خلکو ته اوړي او هغوی قربانیان دي. په ارزګان ولایت کې د کډوالو او راستنېدونکو د ځایي ادارې مسولین هم د خلکو دغه ستونزې مني خو وایي چې په دې برخه کې خپلې هڅې کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چار امیر عبدالقهار دوست خپله هم پر نړیوالو خیریه بنسټونو غږ وکړ چې په ارزګان ولایت کې د بې ځای سو کورنۍ سره مرستې وکړي.
د ارزګان خلک تر نیمایه فیصدی زیات داسې اړ دي چې حتی وعدي خوراکي ټوک ته اړتیا لري. وه که چیرې جهانیان راسي و د ارزګان محلات وګوري نو به ارزګان ته توجه ډیره راچلب کې و ډیره توجه به ورته وکړي. وه زه هیله من یم چې زما شخ جهانیان واوري و او د ارزګانیانو سره هغه بشر دوستانه احساس چې د دوی په انجمنونو د دوی په سازمانونو د دوی د مملکتو په حکومتونو کې وجود لري و دې منطقې ته راجلب کړي.
هڅه مې وکړه چې په دې اړه د ارزګان د والي سره هم خبرې وکړم خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تود دی او هر ورځ د مسلینو په خبره لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې شوې. د کابل چاپ نننې ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چا پرسپانو پخپلو نننیو غنو کې د افغانستان د ولسی جرګې پرونی حال رخصته او د حقیقت موندونکو کمیسیون د پریکړو پاړه لیکلې دي. هیوا د ولسی ورسپانې په دې اړه پخپلو مطلب کې لیکلې دي. د ولسی جرګې رئیس چې په مالی فساد تورن شوی پرون ومنله چې نږدې 5.5 میلیونه افغانۍ به ولسی جرګې ته بیرته ورکوي. دا مطلب د لیکونکو په وینا دا هغه پیسې دي چې نوموړي د خپل ملمستون او دفتر لپاره د غیر ضروري شیانو پر اخیستلو لګولې دي. په مطلب کې د جرګې د لومړی مرستيال همایون همایون په اړه راغلي چې د شپې لمخې د ولسی جرګې د تلویزیون سټوډیو ته د ننوتل لامل د لس ورځو لپاره په غونډو کې لګډون محروم کړای شو. په مطلب کې د جرګې د ختموندونکو کمیسیون په پریکړه دا هم راغلي چې د دارالانشا رئیس د ځینو سوداو په تور چې دوی مشکوکې پیرودنې بللي باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنې وشي. ویسه خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي پرون چې ولسی جرګې په کومه بڼه د جرګې د رئیس او مرستیال ترمنځ پیره معامله ترسره کړه باید د جرګې په تورو کارنامو کې ثبت شي. ورځپاڼه لیکي په رښتینی معنا د ولسی جرګې د دوو ځواکمنو اړخونو په معامله کې د جرګې د دارالانشا رئیس قرباني شو. د سرمقال لیکونکو باور دا د هغه پادشاه پریکړه و چې د مجرم پر ځای داسې څوک په دار وزاړوه چې غاړه یې د دار پړي ته رسیده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي زموږ له نظره د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید لوی څارنوالۍ ته معرفي او ورنه څېړنه وشي. په سرمقاله کې راغلي زموږ ټینګار پر دې دی چې باید د جرګې د اداري پلاوي غړي ټول لخپلو دندو ګوښه کړل شي. په دې توګه به په یو ډول د مجلس اوتوریتا بیرته پر ځای او د خلکو باور به هم پرې زیانمن نشي.
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د افغانستان په لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل شي. افغان حکومت هوډ لري چې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو انستګرام او واتس اپ باندې محدودیتونه وضع کړي. د کابل خاریانې په اړه څه نظر لري؟
زما نوم فرحات نوری ده. زما نظر دا دی چې د حکومت ځینې پیغام چې دلیل چې شهید چې د حکومت د واتس اپ او ټلګرام د دوه اجتماعي سایتونه بند کړای او اوس چې مون خبر شوې د کوم پلان لري چې د سوق چې د حکومت منتقد دي هغه سایتونه بند کړي. دغه د خلاف د قانون اساسي او د خلاف د رسانی قانون دا کار کړی.
اسد الله احمدي کوبل نو سودین کوي. دولت کوي چې واپس تا او بل دا استرام رسنه یعنی خلق استفاده ته کوي د خر رسنه ده د خ سیستمونه دي د باد باندې کو بیر ته باد ته پرختیا ورکو چې خلق ډیر استفاده ځنی وکړي شي.
زه صفیولہ مجاهد د حکومت چې کوم اقدام کړی دی د واتس اپ او ټلیګرام په اړه باندې نو دا د افغانانو یو دې ته ضرورت لري او مجبوریت دی دا باید حکومت بند نکړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ د نیم ساعت خبرونه پم دی ځای پای ته رسیدي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ورسته نوربست یو نیز خبرونه لرو چې محمد حدیث پردیس وړاندې کوي. تر بیا د الله پامن.
د بغلان امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهمو قومندانانو په ګډون د لسو تنو د وژل کېدو او یو لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د بغلان امنیه قومندان جنرال اکرام الدین سری وویل چې نښته تیره شپه پلخومري کې هغه وخت وشو چې طالبانو د پلخومري سره نږدې د امنیتي ځواکونو په یوې قرارګاه حمله وکړه. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 15 غړو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنو لسګونو غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې تنظیمون کوي د مالیاتو لوړوالی او خصوصي روغتونونو ته د حکومت نه پاملرنه هغه مسایل دي چې دوی مظاهرې ته اړ کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې ټولو ډیر افغانانو ته د هویت کارتونه ورکوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز احتمالا د خپل ولی عهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لرې کړل. پاچا دغه راز نن اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلور حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولی عهد تر مشرۍ لاندې د فساد ضد نوې جوړې شوې کمیټې لخوا نیول شوي دي. د سوریه په دیرالزور ښار کې یوې موټری بم چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پیښه یوه ورځ وروسته تر دې شوې چې حکومت په دغه ختیځ ښار کې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې په وړاندې د بری اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسېد. ټاکل شوې چې ډونالډ ترامپ د آسیا د دولس ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وویني.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر ده. نور بس دی یا شکست سکوت او نيز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننې خبرونه کې بیا هم یوې بلې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې چې لنی کمرغز مونږ بلنه منلې. ملمنه مو د مدني فعال لینا شینواری سټډیو ته راغلې. شینواری صاحب خراغلې
نننه تاسو ته او د رادیو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
علیکم سلام. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمون سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ له ملمنۍ څخه هم مطرح کړئ. په نننې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ښځو حقوقي قضیو ته څومره په وخت رسیدنه کیږي او یا په دې برخه کې مېرمنې له څومره ستونزو سره مخ دي. په همدې مسله سره بحث کوو. شینواری صاحب په پیل کې ورم دا پوښتم چې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي بنسټونو کې مینه شکایتونه زخ زیات دي چې میرمنې د دوی قضایا او یعنی په هغه شکل چې لازمه ده په وخت ورته رسیدنه نه کیږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. تاسو تجربه څخه مخکې دی نو به چې د پوښتنه جواب کې غواړم اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کړم. 0022 555 0995 40 د مو ټلیفون شمیرې دي. کولای شي په دې شمیرو سره اړیکه ونیسئ. مهرباني شین ولس
مخکې دې نه چې راشم ستاسو سوال ته مشخص ځواب وایم. را بشم دغه د افغانستان عدلی و قضایی سیستم چه ده و مزالس شکل چه دریز و لری چه یوی قضا ده و بلی سرانوالی ده و بلی وکالت ده پا دی اکلا ما ده غارم و غرگیم چه ده دوزمنگ ده مزالس چه پتول نره که ده مزالس باید قدرتون سر مساوی و سی مثلا وکیلان باید هم دوم را قدرت ولی لکه چنگ چه قضا که قضی صلاحیت لری یا سرانوال متاسفانه دغه زمنګ دغه دغه مثلث شکل چې عدلی او قضایی سیستم کې ده دغه یو څه مشکلات سره مواجه ده. مثلا وکیل هغه مر نه سپورتیږي لکه سرانوال چې سپورتیږي د دولت د خوا یا دغه مربوطه ارګان د خوا هم داسې قضه زمونږ په هر سیستم کې متاسفانه ستونزې شته. دی منده به موږ سترګې نه پټو دا چې قضایی ته په وخت رسیدنه نه کیږي دا هم یو علت ده چې زمونږ دغه مثلا سرانوال هم که تحقیق که خپل تحقیق دغه قانون په چوکاټ کې چې څومره وخت ورکل شوی د هغې په مطابقې نشته. یا وکیل مدافع چې ودري هغه قضیې نه دفاع که هغې ته همره صلاحیت نه دی ورکول. صلاحیت په قانون کې ورکول شوی دی ولې دا چې نه تطبیقیږي دا خپله یو غټه ستونزه ده په محاکمو کې. زمونږ عدلي او قضایي سیستم کې دغه ستونزه باعث د دې شوې ده چې قضایي وځنډول شي. حتی بعضې قضایي کیدای شي محکمه ته راجی شي ولې هغې ته هیڅ رسیدنه نه شوي یا د فساد د موجودت له امله هغه کیدای شي قاضي یا سرانوال رشوت اخیستي هغه همداسې ځان سره حفظ کړي ولې خلکو ته دا ښکاري چې هغه مثلا زما قاضیه ده 15 کاله 6 کاله کیږي همداسې بې سرنوشته پرته ده. هلته متهم په زندان کې بې سرنوشته پروت ده او د دو قاضي هم نه ده صحیح څیړل شوي.
بله غوښتل مې دې موضوع ته تاسو دلایلو ته اشاره وکړه. مشخصا کرا شو د میرمنو بحث ته چې کوم مشکلات چې تاسو ورته یادونه وکړه په ټوله کې دا موجود دي. بیا کرا شو دې ته چې مشخصا میرمنې له کومو ځانګړو ستونزو سره مخ دي ځکه چې په اکثرو مواردو کېدای شي تاسو هم راسره موافق اوسئ چې میرمنې دغه د شته ستونزو له کبله زړه نه ښه کوي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي.
دلته موږ بحث په دوه برخو کېدای شي موږ ویشول. یو هغه میرمنې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه که قضیې ځنډول کیږي. یو هغه میرمنې دي چې خشونت سره واقع کیږي یا همداسې عادي حقوقي قضیه ولري میراثي قضیه ولري یا غواړي چې تفریق واخلي یا غواړي چې د خپل د حق مطالبې دپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړه ولې دغه زړه نه ښه کوي هغه په دې مطمئنه نه ده چې زما قضیې ته به رسیدنه وشي که نه. یو هغه د میرمنو قضیې دي چې خشونت سره واقع شوي دي هغه باندې زور زیاتی شوی دی یا هغه غواړي چې تفریق واخلي هغه قضایي راغلي عدلي او قضایي سیستم ته زموږ د راغلي دي. په دې برخه کې موږ زیاتره ماسې لرو لکه قانون غوښتونکي میډیکا چې دغه دغه میرمنو قضیې مخ ته وړي تر اخري پروسې پورې مخ ته ځي ولې ځینې بعضې فامیلي قضیې دي چې هغه خپله لزوم دي د قضا هم دا ایجاب کړي چې هغه باید لږ وځنډول شي. مثلا هغه بارته کورنو ته راجع کیږي چې د ترمنځ تاسو کیدای شي دوه حاکمانه وټاکي تر څو پورې د ترمنځ کیدای شي جوړ جاړی وشي او د فامیل د طریقه دا قضیه حل شي. هغه قضیه معلقه پاتې کیږي کیدای شي کورنۍ د طریقه هغه قضیه حل شي که حل نشي بیا هغه قضیه مخ ته وړل کیږي.
بله شینواری صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو کاوریدونکي را سره په لاین کې وي نو دوی به هم را واخلو د دوی پوښتنې به هم بله اوریدون ښه مخکې تر دې چې اوریدونکي را واخلو یو دمه را اخلو له هغې نه وروسته به اوریدونکو سره بحث ته ادامه ورکړو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شاه‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
بیا هم ستړي مشي. یو ریدونکی له فرات څخه د ټلیفون په لیکه وصل شوی محمد یاسین خبرون ته خرغلی مهرباني. خیر وسی مهرباني ورور د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کو او کوم مشخصه پوښتنه لري لملمنی څخه.
دستیچ ماشام مریض امروز خواهیم میکنیم تایری با ترافی تکان ترکی با دستیچ استاجی ولی به تایری تکان ترکی هر تفاوت نتیجه داره تو خبر نگاش تفرای که دیده داشتن تو خبر
مانا نورور مانا نکو قدر من اوریدون کو که دخبارونی د موضوع پاره را سر خبری وکینو بهتر بوی ورزو یو بل اوریدون که را اخلو بفرماین شنوندی عزیز از کجا تماس گرفتی؟
بلی عزیز پر جس سرسط سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو درنې مېلمنې ته سلام وړاندې
کوم. علیکم سلام. خبرونه ته ښه راغلی پښتون صاحب.
تشکر. اول خو تاسو خوشبخته یاست چې مېلمنې په پروګرامو کې راولي او د هغو څه پوښتنه کوو یو ملت د هغو د حاله خبره وي او د هغو غږونه د نګاتو غوږو ته رسېږي. تشکر یو جان. پوښتنه مې ستاسو مېلمنه زه داده چې دا د یو مدني فعالې په توګه چې فعالیت کوي تر اوسه یې څومره فعالیت او د دوی فعالیتو ته څومره ارزښت ورکول شوی او د دوی غږ څومره د دولت دولتي اراکینو تر اوسه رسېدلی دی؟
بلې مننه قاري صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. شینواري صاحب به ورته ځواب وایي. ښه یو ورځو یو بل اورېدونکی هم راخلو بفرمایئ شنوندي عزیز از کجا تماس گرفتین؟
محترم پردیس سلامونه او احترامات مو من درنه ملمنه شنواره ستم سلامونه اولم ده کوم فضل هادی وردگ ما.
علیکم سلام. وردگ سپ خراغ لیخ براونی تا
مانانا نو واقعا باقا مشکلات تابونستون که بهتر کی گینا بادر کی یا دورست دورست باقا مشکل یریان پیدا که ویدیاتی که کمی اینا نو ده شنواره ست نه ما باقا پشتنه با چه مخنیوه تنگ باید وشی کله زه یو د سترګو لیدل هاي هول برتاو یم چې ابل اور یو کاس مو ولې دوه یو څورا کوئی وقازو چې تبان او کلی چې باغه څورا مو لیدل لوښ شي هغه خپل مشکل حل ته به ورو کا د اسکار نه مولې ته دوه څورا مو غفور یو هغه په ویلو چې تلیفون شمه راځه نو غټلې نو یو په یو چې زه خپل دره زنه د نوماوي معلومات بوم وی کارت ته باندې مشکل وی خپل غاښته رسانه یو پر یو کارت ته باندې مشکل وی او هغه وی نو خپل هاي دي پورته کوو دی وی او چا دا مشکل نه یو دري وره کاس مو پښتنه ته وکم او ته خپل مشکل دي چې په جریوم کې نه دا چا ولا چې دغه کاغذ په دري وره ورغله او دغه فرندول د ټولنه شمیره اوسته نه کړی تلیفون نو هغه کاس مو دغه ته وها ته و چې یو چې ډاونلوډ وکړ داسې وی وی نو هغه فرندولم نو په دې بو دا کې دی چې خبره
شینواری صاحب دوه اوریدونکو پختنی درلودی. قاری صاحب پښتون هم پختنه درلوده. محمد یاسین فرانه زنګ وهلی و هغه خپل نظر درلوده. نو مهرباني وکړئ که تاسو یادش کړی وي.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب دا چې موږ تشویق کړی چې بیا هم راځو تاسو زموږ هغه حد غږم چې اورېده هم زموږ دپاره افتخار ځای دی. پښتون صاحب زما فعالیتونه به په ځانګړي توګه په دې ټولنه کې ځای ونه نیسي تر څو پورې تاسو زما ملتیا ونه کړي او موږ ټول یو بل ملتیا ونه کړو تر څو پورې غږم ورسي. اول خلک پوه شي. خلک چې کله پوه شو په حکومت فشار راوړي هغه ده چې بیا نتیجه ورکوي. بله خبره که موږ هر څه وینو چې دغه کار خلاف د قانون قانون دی دغه کار خلاف د شریعت دی که نن زه را پانهڅم هغې مخنیوی ونه کړم بله ورځ بل څوک را پانه چې هغې مخنیوی ونه کړه هغه ما څه ډیریږي لکه څنګه چې نن موږ وینو په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر چې ننوځي تانه رشوت اخیستل کیږي تر څو پورې هغه قاضي چې په چوکۍ ناست دی ولې استثنا لري ټول به داسې نه وي ولې نن که ما او ته یو ته رشوت ورنه که خپل غږ مو چات که یو څو نفره راپاڅېدو چې دغه سړی رشوت اخلي راځي په مقابل کې ودرېږو نو بله ورځ به هغه جرات ونه کړي تر څو پورې چې رشوت وانخلي خو موږ او تاسو متاسفانه زما ډېرې قضایې لرلې قضیه به مخکې وړه ما به قانوني قضیه مخکې وړه ما ته به ویل چې دغه پیسې ته وخت له خیر د زما کار لږ ډېر وکړه ما به ورته ویل پلیز د خدای زه ستا قضیه مخ ته وړمه یعنی دغه ذهنونو کې حق شوي دی تر څو پورې چې ته پیسې ورنه کړې ستا قضیه مخکې نه ځي دغه مفکوره راځي موږ نوره د منځه ویسو موږ خپله رشوت خواره ډېر کړه پیسې ما هر چاته وکړه اموخته شو نو مخنیوي دپاره اول خپله د ورور خپله هم ځواب ورکړه چې راځي خپل غږ اوچت کړو که موږ نن خپل غږ د راشي او مرتشي او څوک چې هغه وساتت که موږ خپل غږ اوچت که نو فکر وکړه چې ټول ملت به پوه شي پوه به شي چې ولی زما غږ تر یو ځای پورې رسي
بله
نو زه فکر کړم چې عدلي او قضایي ارګانونه که 100% په فساد کې نه یې ککړ 50% دي ولې نن خپله خلکو دغه باعث شوي دي چې دا په فساد کې ککړ اوسېږي ځکه له د خلکو زور د خدای زور دی که نه که ټول خلک ورپسې راپاسې زه فکر کړم دا مشکل حل کیږي اوس خپله دا دی چې موږ خپله دغه مخته کړي دغه که سرانوال دی که قاضي دی که وکیل مدافع دی نو دغه یو ډیر بد دود دی د بد دودونو د منځه وړلو دپاره ملي مبارزه پکار ده د خلکو اوچتول غږ اوچتول پکار ده
بلې شینوارې صاحب تاسو د غږ د پورته کولو موضوع یاده کړه په تېره یوه نیمه لسیزه کې یو څه کم زیات شاهد یاستئ چې په همدې مشخصه موضوع چې نن پې موږ او تاسو بحث کوو غږونه هم پورته شوي دي
بلکل
څه فکر کوئ چې یعنی غږ که پورته کیږي یو حرکت کیږي سیستماتیک مخته نه تګ د دې لامل کیږي چې بیا کوم غږونه چې پورته کیږي هغه دې په هغه شکل چې لازمه ده مؤثره دې وي نتیجه دې ورکړي یعنی په دې برخه کې څه فکر کوئ چې که چېرته غږونه انفرادي پورته کیږي او سیستماتیک مخته نه ځي د یو مشخصې اجنډا له مخې فکر کوئ بیا به مؤثریت ولري
غږ اوچتول ګوره تنها دا نه ده چې زه نن مایک شاته کېناستم غږ مې اوچت که زما مسؤلیت خلاص شو داسې نه ده زما نن غږ اوچت که سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم ما نن مظاهره وکړه سبا ته باید نتیجه پوښتنه وکړم دولت څه ده وکړه منګه دلته افغانستان کې خپل غاکونه په انفرادي شکل اوچت کړی دي په ملي بسات هم غاکونه نه دی اوچت کړی کنه ولسونه غاکونه نه دی اوچت کړی بل تغیر تعقیب نه دی غوښته کې څو نفر غاک اوچت کا ما غډړ مارانی کینه چې ولا دغه مشکل د حکومت دغه پیسې وخلې یو بهانه ورته هغه آرامي کنه داس نه کیږي کومګه چیرې په یعنی ټول په یو غاک باندې د فساد په وړاندې راپاتې کو څه فکر کوم بیا باندې
بله شینوارې صاحب تاسو ته بېرته راګرځو ورځو یوه لنډه دمه راخلو بېرته قدر منو اورېدونکو خپل بحث ته ادامه ورکوو
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی
بیا هم خبرونه ته خراغلی شینواری صاحب تاسو وضاحت ورک چې یعنی مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې یوازې مېرمنې نه دي چې هغوی په مشخصا یعنی که په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلاتو سره مخ وي په ټوله کې چې دوی له ستونزو سره مخ دي دوی د غږ پورته کې بلکې سړي دې هم باید ورسره مرسته وکړي څه فکر کوئ چې تر اوسه پورې په دې تیرو شپاړسو اوولسو کلونو کې څومره د دغه په دې برخه کې همکاري رامنځته شوې او څومره واقعا نران یا سړي هم کوشش کوي چې په ټولنه کې چې کومې ستونزې ښځو ته متوجه دي د
دې په حال کې مرسته وکي او موثر تمام
کومنګ نن افغانستان د 15 یا 14 کال مخکې سره پرتل کړو ډیر تغیرات راغلي که څه مثبت تغیرات راغلي منفي تغیرات یې همیش تر څنګ دي اس نه د پټولنه کمیش مثبت تغیرات راشي او منفي نه دي منفي تغیرات به اس کې د کیږي چې موږ مثبت ستر راجذب کړو را به شو دا چې سړیان څومره همکار دي دغه خپل آگاهی اما چې د پټولنه کې دغه خپل غیزه لري مثلا ک مخکې سړیانو ک خوري مشکل لرل ورور به ورسره کومک نه کولې نه ني ورور سر څنګه ودرې د لقزات راغلې ز خپل شاهد او دی پلاری ور سره مرسته کړي ترڅو پورغه خزه قضا پورې راشي خپل مشکل وای ک چیرې خزه سره د سړی مرسته په افغانستان کې نه په انفرادي شکل خزه نشي کړی چې حتی د کور نه باندې وزینو د خپل معلومی کې چې سړی مرسته در ترڅو پورغه خزه خپل مشکلات راشي قضایي اورګانونو کې هلکا یا رسنۍ وکړه شي خپل مشکلات وي د غد ورور یا د پلار یا د یو ملګری مرسته غي سره ترڅو پورې شي همداسې سړیانم دي سړیان سره د کورنۍ مرسته کې د ښځو مرسته نه زه فکر نشم کړی چې مخته لاړ شي موږ یو بل پورې وابسته یو که نر یو که ښځې یو په مشخصه توګه په لس کلو کې زیاتره ماسی دي چې افغانستان کې ښځو برخه کې ډېر زیات فعالیت کړی خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو سره په دې هم باید موږ سترګې پټې نه کړو چې زیاتره قضایي حل کړي دي او ښځو د باره ډېرې ښه د حل لارې موندلې دي زیاتره نړیواله ماسی دي
بلې د همدغه موسسو خبره مو یاده کړه چې تاسو ویلې یعنې د دوی له مثبت رول هم سترګې نه شي پټېدی خو داسې بنسټونه هم ځینې داسې شته دي چې په یو شکل دغه د ښځو مشخصا د ښځو د ستونزو هوارۍ دې بحث ته په یو شکل د پروژوي بحث په فکر ورته کوي او په هغه شکل چې لازمه ده هغې ته کار نه کیږي کنه نو پښتنه می دا کوله چې په خپل مېرمنې څومره کولای شي چې هغه بنسټونه چې واقعا د دوی د ظرفیت د لوړولو د دوی د ستونزو په واري کې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې واقعا صادق دي کار کوي د غوی په تقوی کې خپل مېرمنې څومره رول لوبولای شي
رب شوال هغه سیاسي خځې از موږ مدني فعالین او سیاسي خځې چې په افغانستان کې فعالیت لري د دوه ونډه به په دې کې ډیر زیات ارزښت لري تر څو پر دوه یعنی دوه دي چې د نور خځو لاسونه نیسي او غو سره مرسته کنه او دغه مؤسسي هم د دوه په مټ تل په افغانستان کې ولاړې دي زیاتره د دغه مؤسساتو رئیسان دي یا سپروایزران دي دوه کړی شي چې دغه ته مثبت جهات ورکه کنه نه مثلا مؤسسه در عقل د افغانستان خځو د پاره دلته مرسته ک دغه د افغانستان خځې ک چیرې مدني فعالینی افغانستان هغه سیاسي خځې په افغانستان فعالیت ک د دوه دغلته فساد نه ک او صادقانه مخکې لا شي ډیر څنګه کړی چې خځو د پاره وکړو مثلا ډیر پیسې راغلي په دې برخه کې موږ کړی شو دغه ته هغه لرلو رسمو ته مثلا دغه مؤسسه وغځو نور دلته بیا نور ستونزم کې د شی امنیتی مسایل ولې کړی شي چې خپل فعالیتونه وغځوي تانه په کابل کې نشي کړی نو زه فکر کوم چې دلته دغه مدني فعالین یو دوه ډیره زیاته روانډه لري
بلې شینواری صاحب خا مخکدین چې تاسو ته راشو پښتنه مترک مې اوریدونکو سره ټلیفون په لیکه وصل شوې دی بره واخلو بلې سلام سړی مشي مهرباني
زه خو ورته لوګر نه خبرې کوم دا ملي اردو هغه سری سربازان
ضرور د خبرونې د موضوع په اړه کرا سره وخه کې نو به تر به
اعظم سره وخه کوم دا یو ما پیغام به دا ورسو پوسې
مهرباني
دا ملي اردو کې دا غني سربازان څه هغه کې سخت نام کېږي پوسې دې ته سره ځي خپل منطقې ته مثال الته طالبان یا مثلا مشکل په کور کې هغه ورغل سو وخت په تیس دته شوار سی ورغل شي بیا نه نیسی په کې په جلب جلس کې هغه شوار سی تا غو تر وته ده هغه ورغل رشپات غواړي کو څو ګل رشپات پیسې لري اده نیسی کې پیسې نه لري تا کار نه کیږي تا غو تر وته
خیر وې سی ورور ورزو یو بل اوریدونکو کرا سره ویخه دوی د اوریدونکو خپل ستونزه درلودله د خبرونې موضوع سره مطابقت نه درلود. پر حال شینواری صاحب پوښتنه مې مخکې دا مطرح کوله چې اکثر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایاوي تاسو هم شاهدان یاسئ چې په لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې ډېرې دي، او یعنی عامه پوهاوی څومره دې ته کار شوی چې هغه مېرمنې چې واقعا هلته له ستونزو سره مخ کیږي څنګه وکړی شي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خپل د حق د غوښتلو لپاره مراجعه وکړي، د دې عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی، تاسو څومره راضي یاستئ؟
اول دغه عدلی او قضایی ارګانونه چې په کابل کې فعالیت لري دا باید خپل دغه خیخې نور وغځوي لرې پرتو سیمو ولایاتو ته، ځکه ما ولیده چې په هغه سیمو کې چې ناامنه سیمې دي هلته حتی د ښځو یوه عدلی او قضایی برخه چې ښځه وشي کړي هلته لاړ شي مراجعه وکړه، حتی یو مشورې یو مرکز هم نه لیدل کیږي. دلته باید اول دا وغځول شي کله چې هغه ارګان موجود وسی بیا آگاهی هم ورکړي چې مولا امام د طریقه یا د تلویزیون و میډیا د طریقه کړش چلته وایي چې دغه مشخص زیاده د میرمنو دپاره کړش چې مشکلات خپل په څه شکل حل کړه، مثلا ورته تبلیغ وکړه چې هلته مثلا تاسو ته کوم بل لار نه وخی د اسلام او شریعت په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي یا د قانون په مطابق ستاسو مشکلات حل کیږي. نو یعنی د عدلی او قضایی ریاستونو نه موجودیت په بعض ولایتونو کې او په بعض ولسوالیو کې دا هم باعث دی شوی چې حتی هغه څوک نه ونه شي کړی چې خپل مشکلات هلته ویسي یا قضیې خپل درج کړي. دغه زما په نظر هم دغه غټه ستونزه ده، کله چې یو مرکز یو ځای کې موجود وي خلک پوه شي چې دغه مرکز د دغه شي دپاره دی، هغه خپله ورته مراجعه کړه. که یو نفر لاړ ستونزه حل شوه بل کلیوال ته چې ولا زما هغه قضیه وه دغه یا محکمه می یا سرنوالی یا ریاست تلاړم زما مشکل حل شو کنه، هغه داس نه کیږي چې او فلانی ولایت کې مثلا مرکز کې مثلا پننګار کې په مرکز کې راشي جلال آباد کې یعنی شینوار نه راشي په جلال آباد کې دغه خپل دغه فاصله دلاره هم باید زده کیږي چې خلکونه شکرې چې مراجعه وکړه.
بلې شینوار صاحب د خبرونه ورستۍ شیبي دی یو تماس لرو دی بم راوخلو مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني خا دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه. پوښتنه مې دا کوله شینواری صاحب چې موږ تاسو یعنی افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دغه ټولنې کې موجوده رسوم او انانات څومره د دې باعث شوي مخنیوي کړی چې میرمنې د دې جرأت ونه کې یا دې ته زړه خنه کې چې په متعددو برخو کې چې دوی مشکلات سره مخ کیږي عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي؟
متاسفانه از منگه ده کلتوری و برخه ده سهره محکمی دی چاقی که یا تو ملکان سر را طول چی و قضایی همه غو حل که کنه، او خلکو تا اصان ترین طریقه ما مغا ده چه خپل کور کلی ملک تا ده مشکل و یا غم هر چه زره همه غا سکه، نه قانون مانده پیگه و نه پی شریعت مانده پیگه متاسفانه. نو دغه هم باعث دی شوی چې زمونږ اکثره خلک په ستونزې کې مثلا ښځه په بادو کې ورکول کیږي د چا په فیصله، د هماغه ملک یا د هماغه کلي ملا په فیصله باندې هغه جلی ژوند تباه که نه، یا په بادو کې ورکول کیږي یا په زوره کې ورکول کیږي یا مختلف قضیه منګی. نو دغه د منځه وړلو دپاره اول دا چې باید عدلی و قضایی سیستمون التفال شی و ایچه ده ملک فیصله ده ملا فیصله په هیچ صورت که ده منو لوار نده خلکو ته باید ده و ایچه ده ملک یا ملا ده صلاحیت نلری چه ده او چا پا جوان که فیصله وکه. بعض سهرهی محاکم حتی منگل رو قتلونه کی که یا تو مشران سر را طول چه اقیم ده فیصله وکه کنه، برده ده توک چه متظره رشبه باید عدلی و قضایی ارگانون تا مراجعه وکه چه زمان زوی مرک ده محکمی ده فیصله وکره. نو لازم داده چه حکومت منگ خپل فعالیتون پا افغانستان پا هر سیمه که قوی ولری خپل عدلی او قضایی سیستمونه باید التفال و ساتی تر څو پورې خلک د ناچارۍ نه نور محکمې صحرایي ته یا جرګو ته مخه نه کوي. خلک ملامت نه دي، بعض سیمو که حتی حکومت فعالیت نه لري هغو مجبور دي چې د طالبانو محکمې ته یا جرګو ته مراجعه وکړي، بله حل لاره ورته نه لیدل کیږي.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه ته مو زنګ ووهه او د خبرونې د موضوع په اړه راسره وغږېدئ. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونې نننۍ موضوع مو دا وه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې مېرمنې له کومو حقوقي ستونزو سره مخ دي او د دوی ستونزو ته څونه رسیدنه کیږي. په همدې مو د مدني فعالې لینا شینوارې ته بلنه ورکړې وه. شینوارې صاحب مننه کوم چې خبرونه ته راغلې، او لیدونکو تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پاره.